یو افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان د دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې د یوې ښې او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل او بلخ ولایتونو اوسیدونکي خالد او رفیق
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تماده ده چې ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مو غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله یو قوي لوبډله ولیږي.
خلک ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان صفات افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبې ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټه څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډېر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرله پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونونه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی و. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی و او درې ورځې مینهوالو ترې لیدنه کړې وه.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه نور کلونه زموږ دپاره، خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنی زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، یو بل سره لیدل، استادانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه غسه چې هلکان هیلې لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو، خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه نو تعلیمي کال شروع شو ما خو ډیر جګرخونه شو پلان جګرخونه شو ما او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي
د اندېخنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی لخلق او نړی غوړي چې د شرایطو تر برابرې دوه په دې برخه کې له صبر او حوصله څخه کار واخلي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هوارېږي خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همدا شان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي شونیز کال لومړۍ ورځ وه خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې کله یې شریعت یاد کړی دی کله نصاب کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده ملمنی دی تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لاري لاستوجو سره وصل سوي دي ستاسو څخه ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی نیازی ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي شونیس کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تشپژم ټولګي پورته نسی کولای چې شونځي ته لاړ شي ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي
سلامونه لمړی تاسو ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته بالخصوص د جنوب غرب حوزه هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنۍ شرایط کې او ډیر دردونکی حالت دی ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازه پرانستل سي سره د دې چې دوه کاله یعنی درې تعلیمي کاله دا دریم تعلیمي کال دی چې شروع کیږي د طالبانو د دوه کالو دره تک سره دا دریم تعلیمي کال دی چې شروع کیږي چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې د کتابونو توزیع به شروع کتابونه به اخیستلو ته به راتلل د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل تقسیم اوقاتونه به یې اخیستل خپل نوې جامې به جوړولې مکتب ته تورې جامې به جوړولې نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تخصیصل یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به ودا احساس به د هر انجلۍ سره وو او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل د انجونی شملاتړ کېدل او دې ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي و کورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي محکوم دي او دا ډیر دردونکو حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی
مننه اغلی نیازی زبر ته تاسو سره زم اغلی امین زاده مننه تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه پښتنه کوم چې د شونځیو پایل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې تاسو په نظر په څه معنی ده
ډیره زیاته مننه زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې ټول روغ اوسئ دا چې دا سوم کال دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمیږي مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري دا رښتیا هم دردونکی ده او موږ نشو دا ځنه پایلې چې قطعي او منع شوې دي ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خو دا به چې کوم څه وخت بیرته په ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي دا موضوع معلومه نه ده مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي دا د هغوی په ژوند باندې بد اغېز او ستیل انجونی په کور کې دي په د اکثر یو د ښوونځي نه پاتې دي هغه رواني تکلیفونه ګاري او رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډېر پروژې به تاثیر هم کړی دی نو تعلیم یو ځینی لاره چې هغه خپل هغه هیلې چې لري هغه تر رسیدلې مګر اوس په داسې هواد کې چې د دې زمينو ته مساعد نه دي چې هغه زده کړو کړی هغه ښوونځي ته لاړ شي او هغه خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه ولی موږ بیا هم یو روخانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه ستو چې ان شاء الله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي
بله تاسو یادونه وکړه چې نو د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنې بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې شونځي باندې تاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنی لري تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې نو تر څه وخت پورې تاسو په نظر دغه شونځي به باندې او ولې طالبان نه دي توانېدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو د لپاره هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابرو ولې مونږ توانې دل تر اوسه
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي هر حکومت چیزی یا هم رازی اغا خپل اتباو تا زین لاخونی زین قوانین و مقررات و زکوی او زین پا مغا حواد که زین ننگلتیا و داغی پو نظر کاری چواری اغا دمین دیوسی یا حالی که یا اتبا تا یو خفضا برابر کری پا مغا حواد پو مایند که او اسلامی مارد هم بوایی چه زین ستون دشتا دی چه من غلو یو ام نفضا یو آرام بفضا دنجونو تا برابر کرو پا افغانستان پا مایند که ترسو انجونو کولیشی او کولیشی چه خوانزیو تا پارام زهن لرشی تر او تا پوری دا چه ده نو فعالان چې د افغانستان په منځ کې د همدرت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدود نه و او تر یو حد پورې پاغه تیر زمان کې هم دا فضا مساعده و اوس هم همداسې دی نو ولې د ښوونځي دروازې څنګه پر مخ تړلې دي خو د دې ټینګار دا دی چې دا طرحه به نهایي کېږي او د ښوونځي دروازې به د نجونو پر مخ خلاصېږي
مننه اغلی امین زاده زبرته تاسو ته راځم اغلی نیازی تاسو څخه پوښتنه کوم د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي خو د ویلي د چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي تاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي کدا یواز د طالبانو فکر دی او شرایط برابرېدل څه معنی لري
دقیقا دا د دوی د یو ډلې مفکوره ده
چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې هم اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزورې یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودل چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې؟ نو مهرباني وکړه پرېږده چې هغه کسان چې کولای سي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګڼو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته، خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه سي، نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا دته به کشران درناوی وکړي؟ آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا دته به مېرمنې د اوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سي ولسونه، او د دوی او د ولس تر مابند چې هغه واټن دی، دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري، چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث و، هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه ده راغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځم محرم دي ورسره، چې ډاکټره پورې ځم محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورته ناستي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې بې محرمه راغلی نه سي راتللی، زه درسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې خبر ته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا 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 اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو، چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ ذره عقل و منطق لري، لږ ذره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دا دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، په پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ لپاره لارې هوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله، ډېره مننه آغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امینزاده، د همداراز په د آغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو څخه پوښتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلي دي. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، پکې راغلي دي چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلي دي او هغوی ته ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلي دي چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا هغه موضوعات دي چې فکر کوم د اسلامي امارات چارواکو او هغه رهبرانو په دې موضوعاتو باندې دومره ډېر بحث نه دی کړی تر اوسه پورې. خو په هر ځل چې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستلو موضوع یادولی کېږي نو ټینګار پر دې کېږي چې د افغانستان اتباعو مخصوصا نجونې باید.
بلې، زه فکر کوم چې ستاسو ژغ قطع سو. بهشته جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي؟ اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له بهشته امینزاده صاحب سره قطع سوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیا هم راوخلو. بلې بهشته جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي؟ ستاسو ژغ د یو څو شیبو لپاره قطع سو، مهرباني وکړئ.
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلی چې اسلامي امارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینهو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو مخکې وویل چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په همدې هیواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ دې ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو کې مینس کې او ځای ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کومه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. نجونې خزه کولای شي په هغه هوادو کې لاشید په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندۍ او د پانتونو دراسي دغه په مخ پرانیستي دي. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اسلامي امارات دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مست کیږي چې د اسلام سره په ټکی لکه د دینونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده، نو موږ دا نه شو غملای ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي سر چې موږ د خپل د تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرسته خلري باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړي.
بله مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو ستاسو په نظر طالبان ولې بیا و دغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرانس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به دا په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو. د بې منطقه او بې ناطقه دلایل په کښې کې وایي. دوی خپله باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابېږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپله ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت غواړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب غواړي نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې ته یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بېچاره پخوا عسکر و، د در بدر یو، د خاک بسر یو، د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و عسکر سوی و، تې نن وهي ټکی مړی ژوندی، سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی. دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې، د نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړلی، روزګار دي کړلی، په کور کې دي کښېنولې، دا بله خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پوهنتونونو تولید بل نه لرې، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي، هغه مخکې چې دغه فاسد حکومت چې ته یم فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک درنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي. او بالاخره څه تصمیم لرې چې تولید ونه لرې، نور خوندي ونه روزل سي، دا به د کوم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابله ګانې راوړې خپل مریضانو ته داوي ورباندې کوي؟ دا خو امکان نه لري چې ټول خلک دې خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک. یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژلې پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا 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 کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی؟ او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې، هېڅ امکان نه لرې. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړودوړ جوړ سي، بیا به یو بل حکومت راسي، بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالی وي، پیمالی دی او پیمالی به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده، او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین وي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده، ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغو پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده، او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟ بلې آغلی نبیزاده، تاسو ته زموږ غږ درځي. بهشت جانې، تاسو ته زموږ غږ درځي. فکر کوم اورېدونکو چې بلې بلې اوس تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
ښځې په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنه کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر وکړئ که یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ د یو کورنۍ مور کېږي، هغه ور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغې اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه انجنۍ ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هیواد سره مخ کیږو چې د هغه هیواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د سواد څخه محروم دی او په تاریکۍ او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو، د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونې ته اجازه ورکړ شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای، نو مطمئنه یم چې هم بیا انجونې اول کېدې، ځکه چې عمره لیوالتیا چې انجونې درس ته لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي، مطمئنه هغوی خپل هیلې ته رسیږي. نو د انجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د تباهۍ په لور بیایي، ځکه چې همدا انجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي، او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواد مور د لاس تر لاندې روزل شوي اوسي، نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هیواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبه باسواد او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی، سږ کال د کانکور په ازموینو کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې، او د دغه لامل د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینو کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا، انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي، دوی یې تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس دی انجونو سره نسته، نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دې معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژلا ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. دا اوس دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ږغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه مو ځان رسولی دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي. اوس به چې هغه کسان چې ماسټري وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله، اوس چې کاره ده. خو راغې یو مولوی صاحب کښېنستی ورباندې امیر سو، چې پرون په حجره کې ناستو سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناستو، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري او زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي زه څه کوم چې څه ماسټري او ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت بس هم درس وایم. دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي. دغه دومره سرمایه گذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان، دغسې ولاړه ځینې ګرده، هغه دانسته او فهمیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې و برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق کول. هغه ویل زه یو استاذ یم، زه یو ډاکټر یم، زه پوهېږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی یې نو سیکان به مسلمانان سوی وایي، څونه غټ غټ ژرې لري چې داسې څوک دلایل وایي، د دوی سره منطق وایي، دوی هغه کس نه خوښوي، هغه منفقي د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاذ ته، نه ده، نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پوهنتونونو ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي، کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګرېوان دي، انجونو ته د نه د کار فرصت شته چې هغوی کار وکړي، تر څنګ یې خپل فیس هم ورکړي، خپل د ورور فیس هم ورکړي، چې ورور یې خپل هم درس وایي، ورور یې هم درس وایي. نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابوي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو، او دا ټول ولیدله په سرو سترګو باندې چې نه هغسې توقع چې کېدله هغسې کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا، او نه هم دا یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم د پاره زړه شو کې او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی، او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی امینزاده، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. د ښوونکو ستونزې یادې سوې، اغلی نیازی هم ورته اشاره وکړه. ستاسو په نظر تر ټولو لویه ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ شول، له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ بله، فکر کوم چې د اغلی امینزاده رابطه لمر سره قطع سوی دا اوریدونکو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس ته خبرونه روانه ده چې دا اونیز خبرونه ده، او په دې خبرونه کې موږ د شذو پر مسایل باندې او هغه مسایل ته او ستونزو ته پر حل لارو باندې بحثونه کوو. د نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په ګرمسیرو سیمو کې، په تودو سیمو کې او ولایتونو کې بیا هم د نوي ښوونیز کال پیل وسو چې دا د چهارشنبه په ورځ وو، خو په دغو ښوونځیو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ورتګ اجازه نه وه، او دوی بیا هم یو ځل بیا له زده کړو څخه محرومې پاتې سوې. پر دې موضوع باندې موږ له خپلو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده سره خبرې کوو. اوس هم زما همکار شاغلی طاهر روشان وایي چې آغلی امینزاده له موږ سره وصل شوی دی. ځل بیا هم آغلی امینزاده، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې د ښوونکو ستونزې ستاسو په نظر باندې تر ټولو ډېرې کومې یوې دي، وروسته له هغه چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زدکړو محرومې سوې؟ بلې، ستاسې ږغ موږ ته سم نه راځي، او د تلیفون پر لیکه باندې فکر کوم چې لکه تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې وګورو که ږغ سم سي. بلې، فکر کوم چې اوس هم ستونزه ستا آغلی امینزاده. موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته درسو. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلو میلمنو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسی د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باستی اوریدونکو. تاسی د آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواړی چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري. آغلی نیازی، تر هغه وخت پورې چې آغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري بیرته وصل کیږي، زه به تاسو څخه پوښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه. که پوښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده، که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شایي ضربالی دلی وي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیلتونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې، نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی، او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو. یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه هم ورباندې قطع سو. دا یو ډېر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغوی سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سوه په انواع و اقسام د ډول باندې، هغوی متضرره سوه، متنفره سوله، ذهن نارامه سوله، فرار ته مجبور سوه. څوک چې هېڅ ځای وسه نه رسېدلی، دغه نږدې د ایران اقامت یې واخیستل یا پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماسټری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي، ښځینه استادانې. هغوی زحمتونه ایستلي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي، تللي دي ماسټریانې د بل ملکو څخه اخیستي دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه دا ایجابوي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې 4 کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه ویستل، ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځئ. اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو. دغه ټول زحمتونه یا درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو. لاړه په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبور دي، مجبور یو راست خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، عادي ته وګوره اته وګوره، بیکاره دي، انجونې هم بیکاره دي، لوکانم بیکار او بیروزګار دي، ا د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس او د فکرونو ورسره نسته. نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټول مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوي دي. اکثر چې راته وای 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 باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثر بیا غدا وای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټر هم سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی سم دي. اکثر چې بیا امکانات درلودو ته لبي خي وطن پرې شوی، ارڅه پرې شو ول تیر سو زمي دار څخه ولاړې خارج ته خپل الته ژوند کې زندگی کې خارج کې مده سينه دي چې اوس هغه به نورمال ژوند ولري او هغه به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغه د وطن د مشکلات او د دوستانو مشکلات او د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالات کې خلګي دي، په څه حالات کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی، به بالکل خلګو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفقان چې ورته وایو مشتس په پښتو باندې، دغه سي حالات سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي، ډیر دردونکي دي. دغه حالتونه به دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کتا سیماته وایس چې غونجونه چې 12 ټولګي ویلې هم و، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو. ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځې خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای. ستاسو په نظر د دغه اقدام عامل څه وو؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د 12 فارغ وو، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی وو، اماده وو کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچه یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکا باید چالان وساتې، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزه چې دغه نور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. د دا د دا د دې یو لامل دا هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سره راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی دی. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به ځای یو حیاهو کټ کو، برته بیا پریژدو نړیوال به وبیریږي، په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونهسو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیواله هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قرار قرار دغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې چې دا به څنګه جبرانو. دا ډیر دردونکی دی او دا ډیر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران شي.
مننه آغلی نیازی، ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بس خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې وایسته او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
لری دغرا دور غری داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری